امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ یئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د سه شنبې ورځ د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 23مه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 14مه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واورئ چې د ننګرهار په ولایت کې هر ورځ سلګونه کارګر په جلال آباد ښار کې د چوک په سر ولاړي، خو زیاتر یې بیروزګار کورونو ته بیرته ځي، او په خوست کې د لویو پلونو اړتیا تر ډیره حده رفع شوې ده. او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نه ختمیدونکې جګړې په نوم یوه مقاله خپره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه او مرکې زمونږ په خبرونه کې واوري. خو د پروګرام په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زمونږ همکار سید بختیار شاید استدر اوروي.
د خبرونو لنډیز، د پاکستان او د افغانستان د تجارانو استازو د اسلام آباد نه سمدستي د سرحدي لارو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د عراق فوج د موصل د خار په لویدیځ کې د نساجۍ په هغې فابریکې هم قبضه ټینګه کړې چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو ترېنه د ښځو زندان جوړ کړی و. او د مصر مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړ شوې چې کور ته لاړ شي، مګر د مصر نه د وتلو اجازه نه لري. او دا هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرانو استازو د اسلام آباد نه غوښتي دي چې سم دستي دي د دغو دوو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې خلاص کړي. هغوی وایي چې د دغو سرحدي لارو بندول اجتماعي او اقتصادي اړیکو ته ضرر رسولی، او د هغې په نتیجه کې خلکو ته د ډیر مالي تاوان نه علاوه متقابل احترام ته هم زیان رسیدلی دی. د پاکستان مقاماتو په یو اړخیز ډول یوه میاشت مخکې د تورخم او د چمن سرحدي لارې بندې کړې. پاکستان وایي چې په ملک کې د یو لړ انتحاري چاودنو د توطیو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي وو. کابل په کلکه دغه الزامونه ردی. په پېښور کې تقریبا هغه 3000 کانټینرونه چې د تورخم له لارې باید افغانستان ته وختي وي بند پاتې دي، او هم د چمن سرحد ته نږدې 2000 کانټینرونه دې ته منتظر دي چې د سرحد نه افغانستان ته واوړي. د افغانستان د تجارت د اوتاق او د صنعت یو شپږ کسیز هیئت اسلام آباد ته رسیدلی، او هلته پرون د پاکستان د مقاماتو سره د سرحد د بندولو له کبله خلکو ته د مشکلاتو او د تاوانونو په باب هم خبرې کړې دي. د عراق فوز د موصل د خار د لویدیځ په لور د پرمختګ په حال کې دی، او پرونې د نساجۍ په هغې فابریکې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د داعش ملیشو د هغې نه د ښځو دپاره یو زندان جوړ کړی و. د کردستان د وطن پالو د اتحاد د ګوند وغړي امریکا غږ ته ویلي چې د داعش افراطي ډلې د نساجۍ د فابریکې په دغې ودانۍ کې 300 ښځې زنداني کړې وې. په همدې توګه د موصل د خار مقاماتو ویلي دي چې د هغو ښځو چې نجات ورکړ شوی د هغوی هویت د تحقیق د نتایجو پورې پټ ساتل شوی دی، مګر دغو مقاماتو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې د دغو ښځو ډېرې د یزدي د قبیلې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې 2018 کال تر بل هر وخت نه د سوریې د ماشومانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا په دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. په سوریه کې د جنگ په وخت کې په ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو او کورونو باندې بریدونه شوي. د یونیسف د شمیر له مخې لږ تر لږه 255 ماشومان ښوونځیو ته ورسېرمه وژل شوي، او تر 1.2 میلیون نور د سبق نه محروم شوي دي. د مصر د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې د قاهرې یو څارنوال پرون د هغه ملک مخلوع جمهور رئیس حسنی مبارک ته اجازه ورکړې چې خپل کور ته لاړ شي. د ښاغلي حسنی مبارک په باب دغه هدایت د مصر د استیناف د یوې محکمې د هغه حکم نه وروسته صادر شوی چې په هغې کې هغه ته په 2018 کال کې د مظاهرو په وخت کې خلکو د قتل په الزام په قضیه کې برات ورکړل شوی دی. مګر اوس هم ښاغلي حسنی مبارک ته اجازه نشته ده چې د مصر نه ووځي، ځکه چې په هغه باندې د اداري فساد د الزامونو په باب لا تحقیقات روان دي. د ایران د خبری اژانس ایرنا یو رپورټ وایي چې په ایران کې د حکومت د یو مخالف شخص زوی د حکومت په ضد د پروپاګند له کبله په شپږو میاشتو قید محکوم شوی دی. د ایران د حکومت د مخالف مشر مهدی کاروبی د زوی حسین کاروبی مدافع وکیل ویلی چې د ایران مقامات تو هغه ته په دې دلیل د شپږو میاشتو د قید سزا ورکړي چې هغه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د خپل پلار خط خپور کړي چې په هغه کې هم چې په هغه کې هغه د آزاد محکمې غوښتنه کړې و. پرون د ناټو د تړون یو لوړ دوه مقام خپل اروپایي متحدین ته ویلي دي لکه څنګه چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي که چېرې دوی د دې توقع لري چې ښه مهم خارجي متحدین ولري نو باید چې خپله نظامي بودیجه زیاته کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې تقریبا اویا کاله کېږي چې د اروپا او د شمالي امریکا ترمنځ ډېره ښه دوستي موجوده وه او هغه د دواړو خواو ته د سولې او د سوکالۍ تضمین هم برابر کړی وو. او په سومالی کې د شباب اسلامي افراطي ډلې د مګادیشو په ښار کې د موټر بم د هغو دوو چاودنو مسؤلیت منلې چې په کې شپږ تنه وژل شوي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا ریډیو نه د دې وخت تازه مهم خبرونه واریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی راپور ته د ننګرهار په ولایت کې هر ورځ سلګونه کارګر په جلال آباد ښار کې د چوک په سر ولاړي خو ډېرې بیروزګاره بیرته کورونو ته ورځي. د کارګرو د ملاتړ یوې ټولنې پرون په جلال آباد کې خبرداری ورکړی چې که د بیروزګارۍ حالت هم داسې روان وي نو یو ناورین ته به لاره واره شي.
د جلال آباد ښار مخابراتو چوک ته چیر ماره ورځ سار وختي سلګونه کسان په دې تمه راوځي چې ګوندې څوک به مزدوري ته بوځي خو ډېرې ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي او یا هم د سړک په غاړه شپې کوي. په دیو کې ډېر دي چې سوالګر شوي ځکه کار یې نشته او بچیانې په ناره دي. اوس سره غرمه ده خو د مخابرات او تالاشۍ چوک ترمنځ په دغه لوی سړک کې سلګونه کسان د سړک په غاړو کې ولاړ دي. ځینو یې خیرنې جامې او سپورو ډوډۍ په خلطو کې اچولې ځکه که کار پیدا نه شي نو د غرمنۍ وسیم نه کیږي. دوی وایي هره ورځ یې همدا حال دی، ځینو ته خو ان په جمعو جمعو کار نه پیدا کیږي.
عبدالله مزیال تک یو شفغنیال تک ولو سرسو دغه نه کار
وختونه دولت نه شي. دا ټول خلک بیکار دي، مزدور کار دي، دا په کار باندې ولګي، په مزدوري ولګي چې څه کار وکي روزګار وو.
دوی وایي د مزدورانو په نوم کې دن کې مرستیم دوی ته نه رسیږي ځکه خو له مجبورۍ یې د خیرات غوښتل شروع کړي دي.
ما د کار او روزګار غم کې ما د خولې د بچو رزق د شان وړي صاحب. ما کور روان دي، زه دلته راوتلم. دا ټول غریبان دي، بیچاره دي، بې وسه دي. دا کم بیچاره سره چا کوم وکړه؟ مالدار را تاویږي پر اډو راوړي رو راغه هغه بورې اچي رو راوړي کور ته. دغه غریب بیچاره چم پختنه ونه کړه خو راځي سره پنوم باندې سره.
خدا افغانستان په کچه د خواریک خو مزدورانو د سراسري شورا یا اخم ساپونوم د کارګرو د ملاتړ وی ټولنې نن په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته په ننګرهار کې د کارګرو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د دغې ستونزې دایمي حل لپاره د پانګونې ته لاره واره کړي. د دې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وای که د کار قاطع او مزدورانو ورځ تر بلې زیاتېدل همداسې دوام وکړي نو یو ناورین ته لاره سیده کولی شي.
دا هغه خلک دي چې د کار څخه پاتې دي. دلته درې درې نیم زره دوه زره کارګران راځي خو د هغې څخه ډېر محدود سل یو نیم سل په کار لګېږي او هغه ټول دې بازار کې په ډېر مایوسه شکل باندې خپل کور ته ستنېږي تش خالي لاس. اکثره تاسو ته معلومه ده چې زه خپله ورسره مخامخ شوم چې سوال لاسونه وګړي چې دا ډېر د تاسف ځای دی.
هغه وایي اوس مهال د افغانستان په کچه 14 میلیونه خلک کار کولی شي چې له ډلې 70% بیروزګاره دي او 90% هغه دي چې کارګرو ته پوره کاري حقونه نه ورکول کیږي. که څه هم داسې ارقام نشته چې په ننګرهار کې به څومره خلکو ته کار نه پیدا کیږي خو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي له پاکستانه د راستنو شوو خلکو ډېرښت لامل شوی چې د کارموندنې ستونزې ډېرې شي خو دوی ورته د حل په لټه کې دي. د والي ویان تاوله خوګیاڼۍ
په ځینو برخو کې حرفوي تعاون ترسره کړو، پیل کړو چې له مخې به د دغه ولایت ګنش مرزوانو ته د کار فرصت برابر شي او اوسنۍ ستونزې بحال شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې د لوی پلونو ارتیا تر ډیره حدا عرفه شوې ده. د دې ولایت د ګنشمیر سیمو اوسیدونکو هغه ستونزې واري شوې دي چې د پلونو په نشتون کې به د سیلابونو دراوتلو په محل ورسره مخو. ابراهیم رحیمی په دې حق لري رپورت را لګلې.
د سپینګری حاجی شریف الله سیمه د خوست له خارا دی ولوی خړ په وسیله بیل شوې. خو د دې سیمې اوسیدونکو اوس له هغو مشکلاتو په امن دي چې څو کاله مخکې د پلا د نشتون په صورت کې ورسره مخ وو. د دوی سیمه د یو پل په وسیله چې 160 متره اوږدوالی او 9.5 متره سور لري په دې وروستیو کې د خوست له خار سره نښلول شوې. حاجی شریف الله د دې پل جوړېدو ته حیاتي ارزښت ورکوي.
دغه پلته موږ په کلونو کلونو انتظار راستلو. ډېر وخت کېږي موږ ډېرې ستونزې لرل، ډېر مشکلات لرل. اوسېدین مو مکتب ته نشو تلل، تجارن مو خپل غریبۍ ته نشو تلل، خال دې پوره ډېر مشکل و. حتی داسې شوي دي چې کوم مړی شوه ده دې پله ته سیلاب چې رغول ده په ستو ستو موږ مړې ته دا امکانات نه وو چې موږ ښار ته روشي یا مثال پل موږ بیرې ته ورسوي.
په ټولیز ډول د 13-2 کلونو په موده کې د خوست په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د څه باندې 8 میلیون امریکایي ډالر په لګښت 8 لوی پلونه جوړ او خلک ترې ګټه اخلي. د مسؤلینو په وینا له دې اتو پلونو څخه 15 د افغانستان د فایده می وزارت جوړ کړي او پاتې 3 نور هغه د نړیوال بانک په ملي لګښت جوړ شوی دی. د خوست د ولایتي شورا مشر مجیب الرحمن سالم زوی زادران:
هغه ولسونه هغه خلک مونږ چې د خپلونه یې خوته وو، کله به چې سیلاب روید هغه خلک کله به چې مریضون شو یا به څه بل مشکل وو، مرکز سره دوی ارتباط نه لرو، مرکز سره دوی روابط کاته وي. نو پلونه په خوست کې سیلابونه ډېر لري. پلونه چې څومره جوړېږي خوست دپوره مفید دي او ښه دي.
د خوست والي حکم خان حبیبي چې د یوه تازه جوړ شوی پل د پرانیست په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې په دغه ولایت کې د پلونو اړتیا تر ډېره رفع شوې، خو زیاته یې کړه چې لا نورې هلې ځلې هم کوي. هغه وایي:
د خان خوړ، د غلنګ او د بدخیلو پلونه د ډیزاین لاندې دي او د ارنخیلو پلونه هم د ډیزاین مرحله تکمیل کې د اشتدارکات تلارسي بنا انز ډاټ در کوم چې ان شاء الله خوست کې به روان کال کې زمنګ یو تعداد نور مهم پلونه هم شروع او د یو تعداد نور به د ډیزاین او د سروې چاره تکمیل شي.
په اقلیمي لحاظ د اوړي په موسم کې د ولایت زیاتو سیلابونو شاهد دی. د پلونو د نشتون په صورت کې سیلابونه پر مالی زیانونو سربیره د ځنی تلفاتو لامل هم شوي دي. د خوست د فایده می رئیس انجینر مامور شاه امریکا غکتول چې په ځینو نورو سیمو کې هم 5 لوی پلونو ته اړتیا لیدل کیږي چې پر جوړېدو به یې په دغه ولایت کې د سیلابونو له کبله د لارو بندېدو له ستونزو وژغورل شي.
دغه پلونه ټول په مرکز کې تقریبا تدارکاتي مراحل ولته تی شوي دي او دلته په جوړېدو په مرحله کې د دې لپاره تخنیکي ټیم مقرر شوی ده. حالواله دینه په خپل موږ د دې نظارت کړی ده او د نراب برنامې چې زونې په ګردیز کې د هغې نه په میاشت کې تقریبا د دې د کیفیت د ښه کولو دپاره هغه انجینرون راغلي دي او د دې نه د کیفیت په لحاظ زه ډېر ډاډمن یم.
په خوست کې د یادو جوړ شوو پلونو له جملې څخه 4 د ولایت په مرکز، 2 په علیشیر او تڼۍ ولسوالیو او پاتې 2 نور هم په هغو سیمو کې جوړ شوي چې په ورځني ډول د خلکو تګ راتګ پرې زیات دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري. نیویارک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې په نوم یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې ویل شوی چې کله امریکایان د جګړې خبر واوري نو سمدستي د افغانستان جګړې ته پام شي چې د 2001 کال د اکتوبر راهیسې شروع او تر نن پورې دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې لوړې په مراسمو کې د افغانستان نوم هم ذکر نه کړ او یو میاشت وروسته چې د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله بیا هم افغانستان یاد نه کړ. د همدې مقالې د ځینو ټکو په بنا زموږ همکاري نوشابه اشنا د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر اعلی احمد جلالی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در وړاندې کوو.
جلالی صاحب، جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه 2 ځلې د جمهور رئیس غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي او د افغانستان د وضعیت په اړه نظرونه تبادله کړي او بل سره، خو پوښتنه دا ده چې ولې د امریکا جمهور رئیس او یا نور مقامات د افغانستان د جګړې په اړه زیاته تبصرې نه کوي؟
تاسو دې په اشتروسو پوری دوغو مطالعاتو چړونو نتیجه نه معلومه چې متحده ایالاتو دولت غواړي چې د افغانستان په یو کې او دغه په اساس باندې د یو نوی ستراتیژي په باندې غور وکړي. په همدغه برخه کې هم د متحده ایالاتو دفاع وزارت او هم د متحده ایالاتو قومندان چې په افغانستان کې دی په دې برخه کې څېړنې مطالعات کوي او د هغه په اساس باندې شاید یو واضح ستراتیژي معلومه شي.
د تیرو شپږو اونیو راهیسې امریکایي جنرال جان نیکلسن د غوښتنې وروسته چې په افغانستان کې زرګونو نورو امریکایي مشاورینو ته اړتیا ده بل ټکی نه یادیږي. فکر کوي چې د افغانستان وسلوال ځواک کولی شي د دې جګړې مقابله وکړي او یاده چې د امریکا لپاره د افغانستان جګړه نوره پای ته نږدې شوې وسی.
ګومان کوم چې تر اوسه پورې څو ځلې دا خبره واضح شوې ده چې متحده ایالات تر اوسه تعهد لري د افغانستان کې د ثبات راوستلو برخه کې، اما دا چې ثبات څنګه راوستل کېږي تر اوسه پورې په دې برخه کې مشخص نه دی ویل شوی. له بلې خوا دغه د تعداد د عسکرو شي د عسکرو زیاتېدلو مسله چې رامنځته شوې ده، دا عسکر د دې لپاره نه دي چې هلته وجنګېږي. فعلا د افغانستان پوځ د افغانستان امنیتي قواوې هلته جنګېږي، منتها ځینې مرستو ته ضرورت لري. دغه مرستې تر اوسه پورې د قول اردوګانو په سطحه کې دي او د قول اردوګانو په سطحه کې دومره اثر په خپله د جنګ کې تر یو حده پورې لرلی شي، مګر اصلي هدف دا دی چې دغه مرستې لاندې قواوو د کنډکو د لوا په سطحه باندې وشي. د دغه کار دپاره دومره کافي اسکر نشته په افغانستان کې، نه د ناتو نه د امریکا. نو ځکه د اسکرو د تعداد زیاتول چې وکتل کېږي مقصد یې دا دی چې یو تعداد مربیان لوړو کته قدمو ته ورشي او هلته وګمارل شي چې مرستې وکړي. دا مرسته تنها د تعلیم تربیې او مشورې نه ده، بلکې دغه مرسته په عین زمان کې د هغو امکاناتو نه د استفادې مسله ده چې د افغانستان په واک کې نشته او د ناتو د قواوو په واک کې ده.
مننه جلالی صاحب. د 2001 کال نه تر اوسه د افغانستان د جګړې په نوعیت کې څه ډیر بدلون نه ښکاري، اما غ انتحاري امریکایي طالبان په ولسوالیو او ولایتونو کې بریدونه کوي، ګڼ شمیر خلک د سیمایز نامنې او لامل بې ځای کیږي، حکومتي خدمات لا هم کمزوري دي، ټولو لره پرتو سیمو کلو باندې ته نه رسیږي. ولې د امریکا په دومره اوږد نظامی حضور سره افغانستان بیا هم نه امن کیږي؟
درې مسلې باید په نظر کې ونیسو په دې برخه کې. اول مسله دا ده چې د دوه کلو رئیسې چې د ناتو پوځي موجودیت ختم شوی دی، قواوې وتلي دي. افغانستان هغو قواوې په افغانستان کې نشته چې درې کاله مخکې وي، نو ځکه د جنګونو شدت موندلی دی او مخالفین کولای شي چې په ډېر ځای کې فعالیت وکړي. دوهم دا چې په افغانستان کې د جنګ ماهیت بدل شوی دی، اوس فعلا تروریستي جګړه ده. په دې جګړې تقریبا شل تروریستي جهاني تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګي او افغانستان تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره په تروریستي مبارزه کوي. او درېیم دا چې پاکستان تر اوسه پورې هم د تروریستي ډلو سره کومک کوي، مرسته کوي. اوس دغه داعش دوی ورته وایي او یا فیصده په پخواني پاکستانیان دي. داعش کوم دغه نه چې له بل ځای راغلي دي، همدغه کسان دي چې د پاکستان په مرسته افغانستان ته نوتي.
بله، تاسو په نظر به څومره نور د افغانستان جګړه دوام وکړي او څومره نور به امریکا په افغانستان کې نظامی حضور ولري؟
دا جګړه څنګه د افغانستان جګړه نه ده، تر څو چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې مؤثر مرسته ونه کړي، یو اجماع د منطقې رامنځته نه شي، ځکه چې دغه ټولې منطقې توره شي، او تر څو چې د خارجی هیوادونو چې په افغانستان سره مرسته کوي په مؤثر ډول کومک ونکړي د افغانستان سره، دغه جګړه به دوام کوي. هدف دا نه دی چې دغه جګړه به همیشه په عسکري لحاظ وګرځي شي، باید مخالف تروریستي ډلې باید ورکش له منځه ولاړ شي، او هغه کسان چې جنګي په افغانستان کې د قدرت لپاره په دې قانع شي چې جنګ له لارې دوی نشي کولای چې خپل اهداف ته ورسي.
مننه جلالی صاحب، کور ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په جنوبی افریقا کې د خارجیانو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی دی، خو نوې څېړنې ښایي چې مهاجرو د دغه هیواد په اقتصاد کې اساسي ونډه اخیستې ده. د جنوبی افریقا د نجات د روابطو انسټیټیوټ یو نوی رپورټ خپور کړی دی چې وایي سره له دې چې مهاجرو باندې حمله کیږي، جنوبی افریقا له دوی نه ډیر څه زده کولی شي، چې په دې کې د کاروبار مهارت، د اقتصاد د ودې طریقې او د کارونو پیدا کېدل شامل دي. د امریکا غک خبریال د جوهانسبرګ نه په دې باره کې مونږ ته یو رپورټ را لېږلې چې تاسو ته در اورو.
دغه رپورټ چې عنوان یې د مهاجر نوی اقتصاد قوي کوي، څرګندوي چې اکثره مهاجر د کاروبار په مهارت او سخت کار باندې تکیه کوي چې په دغه هیواد کې ژوندۍ پاتې شي. رپورټ وایي دغه مهاجر اکثره د سومالیا، ایتوپیا، بنگلاديش او پاکستان دي، او 80% د جنوبي افریقایانو په کورونو کې د سابو دکانونه لري. د جنوبی افریقا د کورونو څښتنان په نسمنو خارګوټو کې ژوند کوي او د سبولو دغه دوکانونو نه کرایه اخلي چې مهاجر ورته ورکوي. نور یې په خارګوټو کې خپل مالی منابع له تجارت نه پوره کوي. د دوی ځینې کسان د فروشۍ دوکانونه لري چې اوس د خو مشهورو تجارانو سره سیالي کولی شي. رن مالانا چې دغه رپورټ لیکلی دی د جنوبی افریقا د نجات په انسټیټیوټ یا آی آر آر کې کار کوي، وای د دارنګا کاروبار له لارې یوازې یو څو خارجان د رسمي کارونو لپاره د محلي کسان سره سیالي کوي. مالان انوای:
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home. And against all odds, they've created a situation where the unemployment rate is half.
خارجان دلته راغلي دي، دوی حق نه لري چې دلته وي، دوی اسناد نه لري، دوی ناومیاد دي، دوی بل چاره نه لري، دوی بیرته خپل هیوادونو ته نشي تللی، او دوی د ټولو مشکلاتو په خلاف دغه وازه پیدا کړې ده چې دوی د بیکاری اندازه د جنوبی افریقا د بیکاری نمایي ده. په زیار، په ټیټو قیمتونو او خلکو ته په ښه خدمت کولو سره بازارونو ته لار پیدا کوي. له څېړنو نه داسې معلومیږي چې هغه کسان چې خپلو ځانونو ته کارونه پیدا نه کړي، نو هغوی په رستورانونو، د کورونو په جوړولو او په فارمونو کې کار کوي او ډېرې کمې تنخواګانې اخلي. لیکن رپورټ وایي حتی په دغو کارونو سره هم دوی خپل اقتصادي شرایط او هم دغه راز د هیواد اقتصاد ښه کړی دی. کاروین لیبونه چې په آی آر آر او د خطر د څارن لپاره د مرکز مشر دی، وایي که جنوبی افریقایان له دغو خارجانو نه یاد کړي، نو دوی به د اقتصادي مشکلاتو باوجود کامیاب شي. لیبون انو وایي:
They were in distress, also in finding opportunities. There's no sense of entitlement. When there's competition, they fight it economically in a positive way by offering lower prices rather than resorting to...
زیرکشو کسانو ته هم فرصت پیدا کېدای شي. دلته د استحقاق احساس نشته. کله چې سیالي وي، دوی په اقتصادي لحاظ مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پیدا کېدو په ځای په مثبته توګه قیمتونه راټیټوي، خو دوی د بازار د شرایطو سره ځانونه برابروي او ځواب ورته وایي. په 2008-2015 او په روان کال کې په جنوبی افریقا کې د خارجانو او محلي خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی، او په خارجانو تور لګوي چې له دوی نه یې کارونه اخیستي دي او د جنایت مرتکب کیږي. په پریټوریا کې تیره میاشت یو شمېر دوکانونه او کورونه تالا شولو او په خارجانو باندې حملې وشولې. تقریبا 140 تنه توقیف کړی شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په جنوبی ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښونو وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، خو د مخنیوي لپاره روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د قندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمدالله فیضی وایي چې د پولیو د پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري زیاته ضروري ده. پام وکړئ دغه مرکې ته.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندیښنې تر هغه وروسته زیات شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګزړ دوی مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
موږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښې لري. علما د خلکو په هڅولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به انشاءالله د دې پروګرام په حمایه او تقویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې هغه خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهتره پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلقانه هغه ځای ساحه چې جنگونه دي، خط د جنگ مابینځ دی چې هلته زموږ ذکر نه شي تلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسول سید کمال شاه وایي ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتی که پروان کال کې له دې پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا دغه حوزې په کچه زموږ کوشش باید 95% واوسي، خو له موږ څخه بیا هم ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. تر هغو پورې واکسین ونه رسیږي هغه بېلابېل لاملونه لري چې د طبعا روان جنګونه او عملیاتو د مینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډېرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولای په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد د رسنیدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بے برخې پاتې نسی. دغه راز دوی وایي چې د ګزړ ناروغي د محو کېدو پورې واکسین یوه دوامداره پروسه ده، او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپل کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه اوري. د داعش ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې دا ډله په عراق کې د دغه هیواد په 80% خاورې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. امریکایي استازي موصل کې روانو جګړو ته په اشاره ویلي چې داعش جنګیالي په دغه خار کې محاصره شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د نړیوال ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس استازي بریټ مکګرک پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې داعش د محاصرې په حال کې دی.
عراقي ځواکونو اوس له موصل نه د وتلو هره لاره پرې کړې ده. داعش اوس د محاصرې په حال کې دی، نو ژر ده چې دغه ډله به په بشپړه توګه ماتې وخوري. خو باید ووایم چې سخته جګړه لا پر مخ کې پرته ده، او په سمه توګه معلومه نه ده چې څومره موده به ونیسي.
هغه وویل چې د عراق پوځونو د شنبې په شپه هغه وروستی سړک نیولی دی چې د موصل له ښار نه بهر ته وځي. د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو استازي وویل چې اوس د اسلامي دولت د ډلې ماتې په سترګو لیدل کیږي.
مونږ د داعش پر خلاف د عراقي سرتیرو او خلکو پر هغو سختو قربانیو باندې ویاړو چې په تېرو دوه کلونو کې ورکړي دي. اوس چې داعش ماتې څرګنده ده، مونږ دې ته اړتیا لرو چې مونږ خپلو ستراتیژیکو روابطو ته دوام ورکړو.
له دې نه مخکې ښاغلي مکګرک د عراق د دفاع وزیر عرفان الهیلی سره یوه غونډه درلوده. په دغه غونډه کې دواړو لوریو د مسل د ښار په لویدیځه برخه کې د روانو عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
زمونږ راتلونکی ډېره قوي ده چې اساس یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده ستراتیژیک تړون باندې ولاړ دی، او ولسمشر ویاړ لري چې په راتلونکې اونۍ کې به په واشنګټن کې صدراعظم الهبادي ته هرکلی ووایي.
د عراق پوځونه وروسته له هغه د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه بوخت دي چې د جنورۍ په میاشت کې یې د مسل ښار ختیځه برخه تصفیه کړه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوریده. زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي، خو د دری برخي خبرونه به په اوسو ثانیو کې پیلېږي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه ته بل تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوښی. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجې پیلېږي. خدای په امان.